مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړیم سلامونه مې ومنئ. په دې یو ساعت خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې در خبرو، خو تر هغه وړاندې به خبرونه واورو چې اسرار الله مومن دی وړاندې کوي.
نومید ہم خبرنو سر ٹکی پہ کراچی کی ٹولنیز پال جبران ناصر خوش اکلل شوی پہ کرگزستان غنڈا کے پہ افغانستان کی ٹول شمول حکومت پر جوڑی دو ٹھنگار شوی او پہن کے در ارگاڈو ٹھاکر لکبل الگ تر لگ یو سلشل کسان مرشیوی او اتنیم سو جو بلدی او خبرونو تفصیل په کراچی کې د ناصرګند کسان لخوا تختول شوی مدني فعال جبران ناصر خوش کړل شوی. جبران ناصر چې د جون په لومړۍ نیټه تختول شوی وو، څلوري ساته پس پرون بیرته خوش کړل شوی. ناصر دانه دی ویلي چې چا اولی تختولې وو، خو نوموړي تر خوش کېدو وروسته په کراچی کې خبریالانو ته ویل چې پاکستان کې څوک لا درک کول نوې خبره نه ده.
پاکستان کے اندر لاپتہ
دی وای په پاکستان کې لا درکه کېدل سنوي خبره هم نه ده. زه په خوندې توګه کورته راستون شوم. زه اوس د خپلې کورنۍ سره یم او د ټولو خلکو مننه کوم.
نو موږ چې تکړه چې خپل مبارزه به جاری ساتي. په دغه وروستیو کې د حکومت لخوا د پاکستان ترک انصاف د مشرانو او پلویانو د نیولو او سیاسي کړکیچ په اړه جبران ناصر پر حکومتي تګلارو نیوکې کولې. بلخوا د جبران ناصر تر خوشي کېدو وروسته د کراچي پولیسو ایس ایس پی سید اسد رضا له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې د جبران ناصر د تختونې په اړه مکمل پلټنې به کوي. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن او یو شمېر د بشر حقوقو فعالانو د جبران ناصر د تختولو غندنه کړې وه. د پاکستان فوج ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې دوه وسلوال وجلي. د فوج مطبوعاتي څانګې ایس پی آر پر خپل بیان کې ویلي چې دغه وسلوال د جون په لومړۍ نیټه په دوسلي سیمه کې لمنتي سرتیرو سره په نښته کې وژل شوي دي. په بیان کې راغلي چې دا د ترکیې طالبان پاکستان وسلوال دي چې په امنیتي سرتیرو بریدونو کې ککړ وو. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د مې په 1 هم فوج په دوسلي کې د دوه وسلوالو د وجلو ادا کړې وه. بلخوا هم پر دغه ورځ د فوج مطبوعاتي څانګې ویلي وو چې د شمالي وزیرستان په سپینوام کې وسلوالو د پولیو ټیم پر ساتنې موظف سرتیري وجلی وو. خو ترکیې طالبان پاکستان چې دغه برید جمهوري منلې وایي درې امنیتي سرتیري وجلی دي. په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو امنیتي سرتیرو ترمنځ خو ډب زیات شوی او سږکال دغلته په امنیتي سرتیرو درې ځانمرګي او لسګونه وسلوال بریدونه شوي دي. په خیبر ضلع کې د حکومتي محکمو پر کار د نظر ساتلو ادارې خپل کار پیل کړی دی. د خیبر ضلع رائټ ټو پبلک سروس کمیشن منیټرنګ افسر تاشپین اسرار پرون مشالې ډوته وویل چې اوس دغه کمیشن قوانین قبایلي ضلعو ته هم غځېدلي او د ولسي خدماتو په ادارو کې د شفافیت پیدا کولو او ولس ته په خپل مقرره وخت د قانوني اسناد ورکولو لپاره به هڅې کوي. نوموړی وایي د ډومیسایل سرټیفیکیټ جوړولو لپاره 10 ورځې وخت مقرر شوی او باید چې یوه حکومتي اداره په دې ورځو کې دننه خلکو ته دا سند ورکړي. دا وایي دوی به د پولیسو او بلدیاتو محکمو په ګډون د لږ تر لږه 80 ولسي خدماتو څانګو نگرانی کوي. تاشپین زیاتوي چې د چا قانوني کار پر وخت نه کیږي نو دوی ته درخواست ورکولی شي. دا براسي حال کې دا چې د خیبر ضلع ولسي وګړو مشالې ډوته ویلي چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې تر ځم کېدو پس هم دوی د مختلفو قانوني اسنادو په ترلاسه کولو کې له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي. په کرګزستان کې د منځنۍ آسیا او اروپایي ټولنې په ګډه سرمشریزه کې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار وشو او د غونډې برخوال وویل د ښځو او جنو بشري حقونه دې رعایت شي. په دې غونډه کې چې د کرګزستان په چوپان اتا خارګوټي کې پرون ترسره شوه، د قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو او د ترکمنستان د ولسمشر په استازیتوب د دغه هیواد یوه پلاوی برخه اخیستې وه. د اروپایي ټولنې استازیتوب د اروپایي شورا مشر چارلس میچل وکړ. د دې سرمشریزي برخوالو د افغانستان د مخ په خرابیدونکي وضعیت په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې او ټینګار یې وکړ چې دوی د افغانستان پرمختګ، امنیت، سولې او ثبات ته ژمن دي. بلخوا د افغان طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په دې وروستیو کې ویلي دي چې له افغانستان سره د نور هیوادونو خپلې اړیکې ښې کړي او د افغانستان په کورنیو مسایلو کې د مداخله نه کوي. د هند په ختیځ ایالت اوډیسا کې د ریل ګاډو ټکر له کبله لږ تر لږه یو سل شل کسان مړه شوي او اتنیم سوه جوبل دي. اے پی خبری ایجنس وایي د هند د بیړنیو خدماتو ادارې به چارواکي نن ویلي چې کېدای شي یو شمېر کسان د ملبې لاندې هم ګیر وي. د اوډیسا ایالت د اور وژنې څانګې مشر سودان شو سارنګي ویلي چې په پیښه کې ځینې کسان سخت جوبل دي چې له کبله یې د مړو شمېر زیاتېدای شي. د اوډیسا ایالت عمومي سکتر پردیپ جینا رسنیو ته ویلي چې په بالاسور سیمه کې د پیښې ځای ته نږدې 200 امبولانسونه استول شوي. د ده په خبره داسې ګمان کېږي چې پرون ناوخته لومړی یو ریل ګاډی له پټلۍ کوز شوی او وروسته له یو بل ریل ګاډي سره ټکر شوی چې پر نږدې غځېدلې پټلۍ روان وو. د هند وزیر اعظم نریندر مودي پر ټویټر پاڼه لیکلي د ژغورنې عملیات روان دي او له اغېزمنو سره به هر ډول مرسته کېږي. هند د نړۍ له هغو هېوادونو دی چې د ریل ګاډو خورا ستره شبکه لري. په دې هېواد کې مخکې هم د ریل ګاډو ټکر پیښې رامنځته شوې دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې اسرار الله مومند وړاندې کول. د سین په کراچی کې مدني فعال جبران ناصر خوشی کړل سوې دي. د داسې مدني فعالانو د تشتول کېدو تر شا څه ممکنه لاملونه کېدای شي؟
دا ښکاري داسې چې ریاست چې ټایم کمزوري طرف ته روان شي نو دا هر چا نه خطره کوي او خصوصا د هغو خلکو نه خطره کوي کم چې کم د هیومن رایټس لپاره کار کوي.
په خیبر ضلعه کې د سرکاري ادارو پر کار نظر ساتلو ادارې خپل کار پیل کړی دی. د سیمې خلک وایي د قانوني اسنادو په ترلاسه کولو کې به یې ډیر وخت ضایع کېده.
داسې برت سرټیفیکیټ چې کوم ته جوړوي تقریبا د 10-15 منټ کور دی خو درې هفتې ټیم در کوي نتی چې درې میاشتې کې دوه نیمه میاشتې څلور میاشتې کې اخلي.
د جنوبی وزیرستان د شکتوی سیمې اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی په سیمه کې د موبایل او انټرنیټ سہولتونه زر تر زره بحال کړي.
مش پاکستانی روزانه او د نت په واجه سره امن حبال کی خلک هم مصرف کیږي نو مهرباني وکړئ تاسو د انټرنیټ فیسیلیټي پرووایډ
کړئ. د دې ترڅنګ یو شمېنو ریپورتونه او تبصری هم لرو او ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د انټرنیټ تر څنګ د مشال ریډیو په اپ کې هم اوریدلی شئ. په کراچی کې مدني فعال وکیل او سیاستوال جبران ناصر چې د نامعلومه کسانو لخوا تښتول شوی وو څلورو ساعته وروسته پرون له شپې بیرته خپل کور ته ستون شوی. نوموړی تر خوشی کېدو وروسته خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې په پاکستان کې څوک لا درک کول څه نوې خبره نه ده. که څه هم نوموړی نه دی ویلي چې چا او ولې تښتولی وو خو وایي چې اوس به هم خپله مبارزه جاری ساتي. تفصیلي د نیاز علي په رپورټ کې.
د کراچۍ خار په ډیفنس سیمه کې د جون په لومړۍ نیټه د نامعلومه وسلوالو لخوا تښتولې شوې ټولنیز فعال وکیل او سیاستوال جبران ناصر بیا څلور ساعت وروسته بیګا د جون په دویمه نیټه خپل کور ته ستون شوې دي. د راخوشي کې دوه وروسته جبران ناصر بیګا د شپې د جون په دویمه نیټه خبریالانو سره په خبرو کې ویل پاکستان کې څوک تښتول سنوي خبره نه ده او زه اوس هم په خپل مبارزه ولاړ یم او جاری به ساتم.
پاکستان کې اندر لاپتہ ہونا کوئی نئی بات بھی نہیں ہے اور کوئی انوکھی بات بھی نہیں ہے.
دی وای په پاکستان کې لا درک کېدل سنوي خبره هم نه ده او ساجبه خبره هم نه ده. هغه ټول ملګری خبري اعلان د وکیلانو ټولنه مدني ټولنه او سیاستوال چې زما لپاره دعاګانې او هڅې کړي مننه کوم چې زه په خوندې توګه کور ته راستون شوم. زه اوس د خپلې کورنۍ سره یم او د ټولو خلکو مننه کوم.
اپنی فیملی کے ساتھ ہوں تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں.
جبران ناصر د خپلې تختونی د پیښې پاړه نور څه معلومات شریک نه کړل. نو موري ویل چې زما با سمبارزه وی چې خلکو زما او زما له کورنۍ سره ودرېدل او زما د راخوشي کولو لپاره غږ پورته کړي نو زما هغه عزم او مبارزه به په خپل ځای وي. دا له هغې وروسته ده چې جبران ناصر د جون په لومړۍ نیټه د خار په ډیفنس سیمه کې نامعلومه وسلوالو تښتولی وو. د جبران ناصر میرمن منشا پاشا په خپل ویډیو بیان کې ویلی وو چې دوی د کور په لارې روانو چې یو سپین ډبل کیبن موټر یې لار ونیولا او شاوخوا 15 وسلوالو په زور جبران ناصر لزان سره بوتللې. د جبران ناصر د تختونې د پیښې وروسته د پاکستان د بشري حقونو کمیشن تر څنګ په ټولنیزو رسنیو بیا د بشري حقونو فعالانو سختې اندېښنې ښودلې وې او په سمدستي توګه د جبران ناصر د خوشي کولو غوښتنه کړې وه. هم په دې ترڅ کې بیا پرون د جون په 2 نیټه د کراچۍ پریس کلب نه بهر په ګڼ شمیر کې مدني فعالانو احتجاجي مظاهره کړې او د جبران ناصر د خوشي کولو سره په پیښه کې د ککړو کسانو په ضد د کوټلي ګامونو اخیستو غوښتنه کړې. یادی مظاهری یو ګډونوالی او مدنی فعال ماروی مظهر بیا مشال لیډیو ته وویل یو داسې تن تختول چې په ټولنه کې د بشري حقونو خبره کوي پوهاوی ورکوي د هغه تختونه زمونږ لپاره لوی زیان دی.
اور ہم آج یہاں کھڑے ہیں احتجاج میں
مونگ نندل تا پدی احتجاج کے ولاڑیو چولی یودا سے انسان پر تکڑے شوے دے چتلی د مدنی ٹول نے ملا تڑکڑے دے جبران ناصر یو زڑا ور سڑے وو چ ہر ورز بئی د بشری حقوق پ اڑ خبرے کولے خو گدا سے سڑے و تختول شی چ زمونگ د ٹول و حق دے نو دا د مدنی ٹول نے لپارا لوی زیان دے
بہت بڑا ڈینٹ ہے اون دی سول سوسائٹی.
جبران ناصر درا خوشی کی دور استو د سیمی پولیسو ایس ایس پی سید اسد رضا بیا خبر اعلانو سر په خبر کی ویلی چې د جبران ناصر د تختونی د پیخې پاړه پوره پلټنی کوي چې څوک په دې پیخه کې ککړ دي. د جبران ناصر د تختونی پیخې مقدمه د جون په 2 نیټه د هغه میرمنې منشا پاشا په مدیت کې د کراچۍ په کلفټن پولیسو تانه کې درج شوی چې د تختونی او نورې مادي پکې شامل دي. بلخوا د سن حکومت ویان مرتضی وهاب بیا د جون په 2 نیټه بیګا د شپې خبري اعلان سره په خبرو کې ویلي چې د سن وزیر اعلی د پیخې نوټس اخیسته وو او موږ هم د دې پیخې پاړه ډیر اندېښمنو.
میں ذاتی طور پر جبران کو جانتا ہوں.
دی وائز زپا ذاتی توگا جبران ناصر پی جنم هغه یو وکیل دی او مونږ یوازې په الیکشن کې هم برخه اخیستی. په داسې ډول د یو تن تختول زمنګ لپاره هم د اندېښنې خبره ده. د پی خیرستو زده هغه له کورنۍ سره په تماس کې وو. جبران خپل کور ته بیرته راغلی دی او دا یو ښه خبره ده. خو بیا هم د پی خیر پورا پلټنی بکیږي او چې څه هم معلومات مخې ته راغلل مونږ به تاسو سره شریک کړو. بلخوا په کراچۍ کې د سپریم کورټ بار کونسل غړی وکیل صلاح الدین گنڈاپور ایڈوکیٹ بیا وای چې د جبران ناصر په دې ډول تختول د ریاستی دارو له خوا د وکیلانو مدني فعالانو لپاره یو ښکارا پیغام لري.
دا ښکاری داسې چې ریاست چې ټیم کمزوري طرف ته روان شي نو دا هر چا د خطر کوي او خصوصا د هغو خلکو د خطر کوي کم چې کم د هیومن رائټس لپاره کار د زما په خیال باندې د خلکو اغوا چاہے د جبران ناصر دی چاہے د سمی احمد دی یا دغه علاوه د صحافیانو طالب علمانو څومره
دا په داسې حال کې چې 13 اونۍ خبریال سمی ابراهیم په اسلام آباد کې د نامعلومه کسانو لخوا تختولې شوی وو او بیا شپږ ورځې وروسته بیرته خپل کور ته ستون شوی. بلخوا انکر پرسن عمران ریاض خان چې د نفرت د بیانونو په تور د قانون نافذ کوونکو ادارو لخوا د مای په 11 نیټه د سیالکوټ هوایي ډګر څخه نیولې شوی وو او بیا د نامعلومه کسانو لخوا ونیولې شو چې لا هم رکتے. نیاز علی مشال ریڈیو کراچی.
مشال ریڈیو پر وی پانی او ایف ایم ابری دلائی سی دلتون پزائی کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیکی.
په خیبر ضلع کې د سرکاري ادارو پر کار نظر ساتلو لپاره جوړي رائټ ټو پبلک سرویس کمیشن یا عامه خدماتو ته د څار ادارې خپل کار پیل کړی دی. د خیبر ضلع رائټ ټو پبلک سرویس کمیشن یو افسر د جون پر 2 نیټه مشال رډي ته وویل چې اوس د دې کمیشن قوانین قبایلي ضلعو ته هم غځېدلي او په ولسي ادارو کې به د شفافیت پیدا کولو او ولسته په خپل مقرره سوي وخت باندې د خپل اسنادو ورکولو لپاره هڅې کوي. دا په داسې حال کې دا چې هلته خلکو تر دې وړاندې په سرکاري ادارو کې د خپلو کارونو پر مهال له ځنډ سر ټکاو. دوی وایي اوس ورته خوشحاله دي. فرهاد شینواری نور حال راکوي.
د خیبر ضلع رائٹ ٹو پبلک سروس کمیشن مانیٹرنگ افسر تاشفین اسرار د جون په دویمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د دې کمیشن د قوانینو مقصد په ضلع کچه باندې ولستا خدمات ورکوونکو ادارو کې شفافیت پیدا کول دي، او دغه ادارې به څاري چې هر ډول سند په خپل مقرر شوی وخت باندې ولسی وګړو لپاره تیار کړي.
لومبنی خبر ادارا جدی کې چې کم دا نوټیفایډ سرویسز وی دا کم خدمات پدې کې شفافیت راشي. دویم ټایم ډیلیوري چې کم دې ټایم اخول شي پدې کې چې دا سرویس دا خدمت په دومره ټایم کې چې کم دې عوام ته پرووایډ کیږي، نو دا خدمات خو مخکې نه موجود خو د پاکستان په هسته کې پړومبني ځل د دې ټایمونو مقرر شو. طریقې کار د دې داسې وی لکه زه به تاسو له مثال درکم. ډومیسایل د دې لس ورځې چې کم دې زمونږ د اکټ مطابق چې کم دې دا مقرر شوی دی چې کم اډیشنل ډیپټی کمشنر دی دا د دې تمونګه زمونږ اکټ کې ویل کی ډیزاینټډ افیسر دا ډیر پر ذمہ دار هلکار وی چې دی به د 10 مقرر ټایم کې د عوام ته دا سرویس پرووایډ کوي. کوغي وته ونه کو نو دی بیا خپل اپیل وکي کوهاله نه کنه بیا ودی زمونږ دفتر سره رابطه کوي.
دا شی د کمیشن با په کبالي زلو کې کوم نور ولسی دارو په کار نظر ساتي په دې حق لا تاشفین اصرار وای.
په دې کې مونږ سره ریوینیو ډیپارټمنټ هم دی، چونکی دلته خو مونږ سره چې کوم ځمکه دی هغه مونږ سره هیستوریکل لینډ پولیس ڈپارٹمنٹ ایف آئی آر شو ادے کے منگ سرا پولیس ڈاکومنٹ ویریفیکیشن شو دین علاوہ چکم دے محکمہ جنگلات شو محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن شو محکمہ بلدیات شو بلدیات کی منگ سرا چکم دا ڈیتھ برتھ سرٹیفکیٹ دا مرگ اور دا پیدائش سرٹیفکیٹ یا دا میرج یا ڈائیورس سرٹیفکیٹ جوڑی دا محکمہ زکات شو دا منگ سرا تقریباً منگ سرا غون خیبر پختونخوا کی اتیا سروسز دی چی دا منگا مانیٹر کو.
دا باڑی ویلج کونسلر جاوید خان دی وای چې هلته ولس د مختلفو اسنادو جوړولو په وخت وس هم له یو شمیر کړاوونو نه تیریږي.
چې کوم ضلع خیبر کې د کاغذي کاروایی ډومیسایل برت سرټیفیکټ ډیت سرټیفیکټ کم اصلي لیسنس ته په دغه کې خلکو لپاره ډېر زیاتې ستونزې دي. دا پوری چې ډیت سرټیفیکټ ته یو جوړوي تقریبا یو میاشت ونی میاشت ډیر کوي بیا هم په اکی جوړ نیوي. دا سه برت سرټیفیکټ چې کوم ته جوړوي تقریبا د 10-15 منٹ کور دے خو درے ہفتے ٹیم دیر کوي نو ډیر سخت مشکلات دی په بر تو په ډیټو په نیکانامه کې دومره مشکلات دی چې درې میاشتې کې دوی نیمه میاشتې څلور میاشتې کې اخلي.
2014 کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ داغه وخت صوبایي حکومت د خیبر پختونخوا په بندوبستي ضلع کې د رائټ ټو پبلک سرویس کمیشن اکټ یا د عامه خدماتو کمیشن لپاره قانوني مسوده منزوره کړې و. او چې کله په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه نو قبایلي ضلعو ته هم د دغې کمیشن قوانین ور وغځېدل. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د جنوبی وزیرستان د شکتوی سیمې اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی په سیمه کې د موبایل او انټرنیټ سهولتونه بحال کړي. دوی وایي د دې اسانتیاو د نشتوالي له کبله یې تعلیمونه او کاروبارونه اغیزمن کیږي او له نورو ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. بلخوا د جنوبی وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر مشال ریډیو ته وویل شي په دې لړ کې له پوځي چارواکو سره خبرې کوي. یاد دي وي چې د قبایلي سیمو په ځینو برخو کې هم انټرنیټ بندې چې چارواکي وایي د کار د امنیت ټینګ ساتلو په خاطر کړی دی. اشتیاق مسید په دې اړه رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع شکتوی سیمې اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کښې یې د موبایل او انټرنیټ سهولت نشته دی چې په وجه یې د خلکې ژوند د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. په دغې برعکس د شکتوی سیمې اوسیدونکی همایون توریالی مشال ریډیو ته ویایي
موبایل نیٹورک بندے باہر ملکی نہ سے خپل پردائی اگر یہ بندے وطن دے علاقے نہ محروم دی بالکل تو تو سے جمش کو وطن سو تھا ویل سے نیٹ نہیں بندے پر ہار کر لیے دی او میش کرا دے بے غام یہ دکا کے نیٹ سے صرف ہنستا اگر موبائل ہاں میش کورینا باہر ہو دی غیر تلاشی ولی میش دی خراب رہتا ہے. مش خود دا مطالبہ جنے کی تس مہربانی ہو کے مش پاکستانی رو جانے دے مش پہال بندے رحم ہو کے سائے او دے نیٹ پا وجہ سرا امن حبال کی خلق ہم دے مصرف کی جنو مہربانی ہو کے سائے مش کا نیٹ فیسیلیٹی پروائیڈ کے سائے
دیشک تو اسی میں یو بل او سے دن کا ہی عثمان ماسد وی آئی چھ دے انٹرنیٹ سہولت استعمال کولے دے پورا دوئی دے قطبی وزیرستان میرلی او میرنشا سیمے تا پتاک بنے مجبور شوی دی پسیما کشے دے موبائل او انٹرنیٹ سہولت نشتولی پا بارا کشے دے دوے طالب علموں نے خبریں ہم وروئی
من محمد اخیر لائن بنائن کلاس ہے تابع کی دشک کی تاثیریاں تو دلی ذات دا سادہ نیٹ ورک چار نہ کو انر ہونا شتا ہے میر حکومت دا بل شمیش دا موبائل نیٹ ورک کے انٹرنیٹ چار نہ کہ کرتا خال پر ان لائن بند سابہ کو دا سسٹم نہ شتا ہے محمد اخیر لائن کلاس ہے تابع کی دمین دا اعتماد دا مطلب دا انٹرنیٹ والا گئی دا موبائل نیٹ ورک والا گئی دمین خپل ضرورت کی ہے کہ
مشال ریڈیو چ دشک تو اسی میں اسی دن کے دی انٹرنیٹ موبائل نیٹورک سہولت وشتنے دے سویلی وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد مخید دکشے شوے آگوئی وویل دیشک تو اس میں اسی دن کی مشال ریڈیو تا دا ہم اویل چیک دے پاکستان حکومتی چارواکیو دے دو اس میں تا دے انٹرنیٹ او موبائل نیٹورک سہولت زر ویر نکڑی بیا با دوئی پہ احتجاج لوس پورے کولے بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا ز فرحات شینوارایم او لخیبر تاسو تا سیاسی ٹولنیز فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم
خلګوی د تیلو نرخ د کمیدو باوجود د سورلیو موټرونه کرایې نه کموي ل پېښور تلونکو سورلیو مشال ریډیو ته ویلي چې ډریوران په خپل خوشه کرایه زیات کړي خو چې کله تیل ارزان سي نو بیا کرایه نه کموي د ګاډو مالکان بیا وایي چې د اډو او موټروې ټیکسونه ورکولو په ګډون د ګاډو د نورو خرڅو سره یې په موجوده کرایه کې هم زیان دی بلخوا د خیبر پښتونخوا د ترانسپورت اداره وایي چې د نوې کرایو لیستونه یې د ګاډو مالکانو ته استولې دي عظمت علی شاه د دې موضوع په اړه رپورټ برابر کړی دی
د تیلو نرخونه کمیدو باوجود د گاډو کرایګانې کمی نشوي لا پیښورتونکو سورلو مشال ریډیو ته وویل ډرایوران په خپل خوخه کرایه خو زیاته کړي خو چې کله تیل ارزان شي نو دوی کرایه نه کموي رحمان الله د سوات اوسیدونکو دی د پیښور په حج کیمپ لارې اډه کې ولاړو چې کورته لړ شي مشال ریډیو ته وویل ډرایوران هر میاش په خپل خوخه کرایه زیاته کړي خو چې کله تیل ارزان شي دوی کرایه نه کموي
کرای خو اما غشه کرایانو کې څه کم نه درغلی او دې کې مخې چې کم 450 400 او 500 روپے کرای دي کرای سی واکې کې او کمی کې نه تپوس والا اړو څوک څنګه دنت کې تپوس کې د مونشیانو نه چې دا سره دې کرای او پېټرول خو راخته شو او کرای راخته کیږي نه
د ګاډو مالکان وایي چې حکومت ورته نوې کرای نامه ورکړې و خو هغه کرای نامه کې نرخونه کم لګولیو د بلال کوچ ډرایور سید کریم مشال ریډیو ته وویل چې د اډو او د موټروې ټیکسونو بشمول د ګاډو د نورو خرچو سره موجوده کرایه کې هم نقصان دی
څنګه خو پیټرول خو 8 روپے دغه شو ارزان شو خو ګرانو 30 30 روپے ګران کړی دي او ارزان اوس 8 روپے کړه بل زمونږ چې کم دی نو په لښته کې ګاډیم په سنجه باندې دي مالکانو هغه ساریان دي چې وې درو کوسی چلو کو ودرول ایم نشو الله کی جگم دین سرویس تے دے پلا چ کم دین پارٹس تو گورے پارٹس چ کم دین موبائل نو مخ کی مونگا پا 1800 2000 روپے بدل اگوس 4000 روپے دی دا کھن دے لیدر شو یو پ دو بانی چ کم دین ارشے نیم پنی مگران شہر
د خیبر پختونخوا د ترانسپورت د ادارې ډایرکټر جنرل زیشان عبدالله مشال ریډیو ته ویل چې د نوې کرایه‌نامې لیستونه د اډې مالکانو ته استولي او که څوک پرې عمل درآمد نه کوي نو د هغوی خلاف به کاروایی کوي.
څنګه موږ ته دا پته ولګېده چې پټرول مصنوعات قیمتونه کم شو نو موږ سیکټری پی ڈی اے هغې کې نوټیفیکیشن وکړو او کرایه کمې کړې د هغې مطابق کرایه برابر کړې لیټر هم کړی دی او ټیلیفونیکلی ټولو ډویژنو سره او ضلعو سره رابطه وشوه. هغې ته مونږ دا ویلي دي چې بوی تاسو نن نن وځئ او دا شی انشور کوي چې دا کرایه نامه نوې کومه کرایه نامه راغلې ده دا دا امپلیمنٹ شي.
دا پاکستان حکومت د مې په یو دیرشما د تیلو په بایو کې د 15 ورځو لپاره کمی راوستو چې اوس پټرول په 225 او ډیزل په 235 روپو یو لیټر خرڅیږي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
د پاکستان د شماریاتو مرکزی ادارې د شمیرو لمخې په 13 مې میاشت کې د ګرانۍ شره تر ټولو زیاته یعنی 38% سبڅوي ده. دا په داسې حال کې دا چې د معاشت پوهانو په وینا چې کله په ملک کې سیاسي بې آرامي وي او کړکېچ وي نو د دې اغیز نیغ په نیغه د ملک پر معاشت پرېوځي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې له تیرو څو میاشتو راهیسې په ځانګړې توګه سیاسي حالات ډیر ګډوډ دي. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
دا پاکستان دا شماریاتو مرکزی ادارہ پاکستان بیور آف سٹیٹسٹکس خپل میاشتنی رپورٹ کے ویلی چھ 13 مئی میاش کے دگرانے شرح تردے دما دا ٹول اس جاتا ریکارڈ شوی دا چھ 38% دا ولی حکومت اٹکل کڑے ہو چھ دا با سلور در یا شپک در فیصد وی دا ڈول دا یوشمیر امروزہ استعمال خوراکی او غیر خوراکی تو کو بے ہم لڑ شوی دی او سو دوچن شوی ہم دی چھ پکی اوڑو غوخے پے دالونا میوے سبزیان علاوہ سیمٹ تیلونا کتابونا کاپے گیس صابنونا او بجلی شامل ادا. معاشی پوہان وائی ہر کله چې په یو ملک سیاسی کڑکیچ او بیرامی وی او غیر یقینی صورتحال وی لکه د پاکستان نو دغه ډول گرانی با زکه هم می چر دے اثر نیغ پنیغ په معیشت په گرانے ارزانے او د عام اولس په ژوند وی.
د پیخور پوهنتون د معاشیاتو څانګې پروفیسر ډاکټر زلاکت خان په دې باب لوایي
کلم پولیټیکل انسټیبلیټی وی پالیسیز کې کنټینیوټی نیوی یا یو غیر یقیني صورت حالی خلق دې ته ګوري کاغه فارن کنټریز دی یا فارن انویسټرز دی کاغه انټرنیشنل فینانشل انسټیټیوشنز دی یا هغه لوکل انویسټرز یا موږ دا ویلې شو چې انویسټمنت نه کیږي په ملک کې نو پیداوار چې کم دی پروډکټیویټی هغه نه سیوا کیږي نو هغه سره ظاهر خبر ده تر بے روزګاری سی واقعي د خلکو انکم نه سی واقعي نو ور سره اکونومیک گروث یا اکونومیک ډیولپمنت چې کم دي هغه په ملک کې نه کیږي. ظاهر خبر ده چې په ملک کې با گرانی راځي انفلیشن راځي
نو موږ وایي چې سړول د ملک معیشت باندې بد اغیز غورځيږي نو د سره د عام اولس ته سوداګانو اخستل توان هم کمیږي. دا 400 امیر زمان چې د ماشومان د سکول کاپو کتابونو خرڅون کې او دکان کې دیاړی مار دي وایي چې د اړو وړو په شمول هر بنیادی د مال تو کی ډیر ګران شوی دی او ور سره د دوی ژوند هم
یره جی حالات بیخی خراب دی وړو مخکې به مړل ارزان بو زمونږ دی اړه کې بکار کې دو اوس د دی اړه نه بعد پک 100 روپے 200 روپے باندې بوڑا اخلي چه با اخلي چینی با اخلي غړی با اخلي هر یو سیس د حد نه بار دی نو بس جون د ډیر ګران دی جی مخکې جو په 500 روپے بوره وړا اوس په دړې هم نه کی او پین شپک و سو کے بولا پا کم نساب سر اولی لکه طول شپک سو و سو روپی الوزو گردو کل پینز سو کل تاوان دی خام خانو نشو داغ آلات تی بس والا جز
دا حکومت مخالف گند پاکستان تحریک انصاف مشران پا موجودہ مرکزی حکومت سخت تکونه کوي او وای چې ملک ریکارڈ گرانو ناغلی دی خود دوی حس پروا نشته دی او سیاسی انتقام او دوی دا کارکنانو گرفتارو پسی شوی دی. خو بیا مرکز کی حکومت کون کی د اتحادی حکومت ویان مریم اورنگزیب د جون پاوڑن بے نیٹا یو خبری کانفرنس په محل ویلی چې تیر د پاکستان تحریک انصاف حکومت لوجی ملک معاشی ستونزو کرا گیر وو د دې حکومت پرورو هغه نه ملک راو باسی او اولسته ګټه هم ورسی.
سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ملک کے اندر پولیٹیکل پینک ختم ہونے کے بعد اللہ تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اکنامک پینک ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے.
چې ملک سیاسی بے آرامی ختمې دورستو د خدای په فضل معاشی بے آرامی ہم پخت میں دو پہ نظر راضی اور دے سرا سرا معاشی بہتری اور اولستہ گٹ نتیجے ہم شور شیو دی اور یوش مرتو کو نرخونا راکم شیو دی چپک دکور دے استعمال سلینڈر سباندی اوی سونا خوشا درویس یعنی سباندی سلور سو روپے سلینڈر نرخ راکو شیو دی دغشند پخلی تیل ہم ترش پیتو روپے کلو ارزان شیو دی اور دا اڑو اور دا غنم و نرخ کے ہم سلویخ روپے کمی راغلے دی
آٹا ہے اور گندم کی پرائس ہے اس کے اندر اس میں 35 سے 40 روپے کی کمی ہوئی
تو پاکستان دا شماریات و ادارے ترمخا چدا کم و تو کو نرخونو کی ڈیر لڑوال راغل دے حقی کی اوڑو خوشا 0% چھ خوشا 12% سٹیشنری یا دا کاغذ جوڑ تو کی خوشا 13% چپکی کاپے کتابونا ہم شامل دی دا جامو وینزول پوڈر اور صابنونا 3.5% دا بجلی اور گیس نرخونا خوشا 5% اور دا غڈول دا ملک مجموعی اوسط تن دا گرانے شرح سبان دے 9% ریکارڈ شوے دا شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
تاسو مشال ریڈیو تا غرجی است پا پشتنخوا کی دا غرمی 12:00 سوی دی لی اسرار علم مومن سخ دا خبرون لندی زور
کرچے کے نساکند کسان لخوا تخت الشے مدنی پال جبران ناصر خوشکل شوے دے جبران ناصر چھ جون پر لبلائی نٹا تخت الشے او چلی سدا پس پرون برتا خوشکل شوے ناصر دانی دی ویلی چھ چا اول تخت ولے وو کو نموڑی تر خوشکی دو روستا کرچے کی خبر یالن تھی ویل چھ پاکستان کی سوگ لا در کول نوی خبر ندا د پاکستان پوز ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې دوا وسوال وزلی د پوز مطبوعاتي څانګه اس پی آر پرونو خپل بیان کې ویلي چې دغه وسوال د جون په لومړۍ نیټه په دوسلي سیمه کې لمنتی ساتیر سره په خط کې وجل شوی په بیان کې راغلی چې دا ترګي طالبان پاکستان وسوال چې په لمنتی ساتیر روبریدونو کې ککړ وو وسوال طالبانو لا په دی اړه څه نه دی ویلي خیبر ضلع کې د حکومتي محکمو پر کار د نظر ساتلو ادارې خپل کار پیل کړی د خیبر ضلع رائټ ټو پبلک سروس کمیشن منیټرنګ افسر تاشپین اسرار پر مشر دی ویل چې اوس دغه کمیشن قوانین قبایلي ضلعو ته هم غځېدلي او د ولسي خدماتو په ادارو کې د شفافیت پیدا کولو او ولس ته په خپل مقرره وخت د قانوني اسناد ورکولو لپاره به هڅې کوي او د هند په ختیځ ایالت اوډیسا کې د ریل ګاډو ټکر له کبله لږ تر لږه 280 کسان مړ شوي او سلګونه جوړلي ای پی خبری اجانس وایي د هند د بیړنۍ خدماتو ادارې یو چارواکي نن ویلي چې کېدای شي ځینې کسان د ملبې لاندې هم ګیر وي د اوډیسا ایالت د اوروجنې څانګې مشر سدانشو سارنګي ویلي چې په پیښه کې ځینې کسان سخت ژوبل دي چې له کبله یې د مړو شمېر زیاتېدای شي دا پیښه پرون رامنځته شوې
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست خبرونه درته اسرار علم مومند وړاندې کول نن د 2023 کال د جون پر دریمه د اوسنی افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي 255 تلین دی هغه په 1940 کال کې په کندهار کې د افغانانو مشر وټاکل سو د احمد شاه بابا په بچا کې دو سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیره چټکی سره پراخ سو د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران لویدیزه نیولې بیا د هندوستان تر سرهند او امو سیند نیولې بیا تر بحیره هند غزیدلې وه د احمد شاه بابا دوی مهمې کارنامې افغان ملت جوړونه او د پانی پت بریا یادېږي احمد شاه اعظمي په دې اړه رپورټ برابر کړی دی
د اوسنی افغانستان بنسټګر احمد شاه ابدالي په 1922 کال کې د هرات د حکمران زمان خان ابدالي او میرمن زرغونې په کور هرات کې زیږیدلی وو د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې د 1923 کال په جولای میاشت کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه خو ونه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره لخپل منځ یو پاچا وټاکي وروسته د جرګې پر نهم ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کښېښود او ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټولو کې ستر او شریف پیدا کړی دی او په دې کې د رهبری جوهر شته له دې وینا سره سم هغه له نږدې کروندې څخه د غنم وږي راواخیستل او د احمد خان په لنګوټه کې د تاج په توګه وټومبل او ویل چې دا ستا تاج سو
د جرګې نور خړو د احمد خان ابدالي کورنی شالید د هغه ورته او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیول سره هغه ته د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاره. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دورانی په نوم د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کناډا کې میشت افغان لیکوال او څېړونکی محمد معصوم هوتکوای چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لوی اهداف څخه چې د پادشاهۍ د شروع څخه هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. پخوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوې، د روشانی حرکت و، د خوشحال خان حرکت و، د میرویس حرکت و، لیکن هغوی نتیجې ته نه ورسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وه. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرام سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس شي.
احمدشاه بابا افغانان پر یو مرکز را غونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلار خپل کړه. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو له ستم وژغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړې چې د نړۍ په نورو پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
د دغه اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د را ایستلو هڅې وي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجمع شي او هغه قبیلویت ما بین څخه پرېږدي. د دې لپاره یې اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې خود څکه، حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د لپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وې. اما احمدشاه بابا دا دولت جوړ کړ، د مرکزی دولت یې جوړ کړ.
د احمدشاه بابا په پچا کې دوه سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیر چټکی سره پراخ شو. په ډیر لږ وخت کې د هغه د فتوحاتو نغارې تر لری ولاړې او هغه د یو لوی فاتح په حیث را څرګند او پیژندل شو. دا هغه د واک دایره یا غلبه د ایران للویدی زنیولې، بیا د هندستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غځېدلې و. د بهاودین زکریا په هنتون ملتان په خوانی مشر او تاریخ پو پروفیسر ډاکټر عاشق محمد خان دورانی وای د افغانستان د بنسټګر او ملت جوړونکو راورسته د احمد شاه بابا دوه ملوی کارنامه په پانی پت کې مرهټه ځواک ته ماتي ورکول و.
مرهټه جو اتنے پھیل گئے تھے کہ پونه سے نکلتے ہوئے آگے بڑھے.
د مرهټانو واک له پونی څخه نیولې تر ډیلی او نورو ډیرو سیمو پورې غځېدلې وو. دوی پر ټول هندوستان مرهټه راج قائمول غوښتل. هغه وخت د ډیلی عالم حضرت شاه ولی الله احمد شاه ابدالي ته لیک ولیږه چې تراشه، ځکه د مرهټانو له زور او ظلم څخه مسلمانان تنگ راغلي او د نجات یوازینۍ هیله یې تاسو یاست. دا ډول احمد شاه ابدالي ټول پښتانه راغونډ کړل، خپل لښکر یې تیار کړ او مرهټانو ته یې داسې ماتې ورکړه چې هغوی بیا سر راپورته نه کړ. احمد شاه ابدالي د ډیلی تخت ونیو، خو د هغه په زړه کې له خپل وطن افغانستان سره دومره مینه وه چې بیرته له هندوستانه ولاړ.
افغانستان اپنے ملک کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ واپس چلا گیا.
پانی پت د هند د هریانه ایالت تاریخي ولسوالی ده چې د ډیلی په شمال کې په 95 کیلومتری کې پرته ده. په پانی پت کې وړاندې هم دوه لوی جنگونه سیول، خو دریم جنگ د 1918 کال د جنوري پر 14مه د افغان پادشا احمد شاه ابدالي او د سدا شیوراو باو په مشرۍ د مرهټیانو لشکرو ترمنځ وسو. د مرهټیانو د پراخ قوت او ځغلنده واک غځولو تګلارې د مخنیوي لپاره نه یوازې مسلمانانو بلکې نورو اقلیتونو هم د افغانستان پادشاه احمد شاه بابا ته فریاد وکړ چې د دوی په وینا له دې بلایې وژغوري. په دې جنگ کې له افغانستان له احمد شاه بابا سره په لشکر کې شاوخوا 40,000 افغانان ول، چې شاوخوا هم دومره په هند کې مرسر ملګري سول. بلخوا د مرهټیانو شمیر تر 15,000 زیات یادېږي. په دې جنگ کې لسګونه زره کسان وژل سول چې بیلابیل لیکوالان او تاریخونه یې شمیر متفاوت یادوي. پروفیسر عاشق حسین خان دورانی زیاتوی چې پښتنو سردارانو احمد شاه بابا ته وویل چې کومغل لمنځنی آسیا راغلی او لسلګونه کلونو راهیسی پر هندوستان حکومت کوي، نو تاسو هم دلته پاتې سي. خو د پروفیسر دورانی په وینا احمد شاه بابا ځواب ورکړ چې هغه خپل وطن سره ډیره مینه لري او د هندوستان وګړو ته اوس یو فرصت برابر کړي چې د حکومت چاري په خپل پر مخ یوسي. اخوا د نوی ډلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې شوونکی پروفیسر ډاکټر خالق رشید وای چې د مرهټیانو د چور چپاول او تیری ورسته او د احمد شاه بابا د راتګ لاوازو سره سم پر مسلمانانو سربیره سکان، راجپوتان او جټان هم د هغه لشکر سره ملګری سول. خو نوموړی زیاتوي چې احمد شاه بابا هندوستان ته د یوه تیری کوونکي، سړی وژونکي یا قاتل په حیث نه دی تللی او نه هم د هندوستان آبرو، عزت، شتمنۍ او تاریخ لوټ کړی او خراب کړی، بلکې د یو نجات دهنده په حیث ورغلی او هندوستان یې بیرته د هندوستان خلکو ته وسپاري.
یوازې د سولې او تفاهم په خاطر هندوستان ته راغی، د هندوستان خلکو له ده څخه هرکلی وکړ او له ده سره د مرهټو د چپاو او تالان په مقابل او د هغه بې عدالتۍ په مقابل کې چې په قومي، مذهبي او سمتي لحاظ د ځواکونو راپورته کړي وې، د هغو په مقابل کې ودرېد.
ډاکټر رشید زیاتوي دا خبره ناسمه ده چې د مرهټیانو ماتې هندوستان ته د انګریزانو راتګ ته لار هواره کړه، بلکې د ده په خبره خپله د مرهټیانو له ماتې وروسته د هغوی سازشونو انګریزانو ته د راتګ زمینه برابره کړه. خو د نوموړي په خبره بیا هم احمد شاه بابا د انګریزانو د ایستلو پلان درلود.
لوی احمد شاه ابدالي په 1918 کال کې اراده درلوده چې انګریزان له بنګال څخه وباسي، خو انګریزانو د دوهم شاه عالم مغل د دوستۍ له اصل څخه ناوړه ګټه پورته کړه او هم هغه ناسیاله نواب شجاع الدوله او یو شمېر نور ځواکونه د دې سبب شول چې انګریزان په مقابل کې د احمد شاهي امپراتورۍ اراده کمزوري وښیي او وې نه شوی کولای چې دغه خلک له هندوستان څخه وباسي.
د فارس سلطنت بادشاه نادرشاه افشار چې کله په 1913 کلونو کې په هرات کې د ابدالیانو او بیا په کندهار کې د هوتکو حکمرانی ړنګ کړه، نو په دغو جنگونو کې یو شمیر پښتنو مشرانو ته مرګ ژوبله ورواړوله، خو بیا هم د دغو دواړو قبیلو له پاتې مشرانو سره جوړه وسوه او هغه په خپل لشکر کې وګمارل. دا ډول له نادرشاه سره زرګون افغانان ملګري سول چې ځینو یې په خپل پوځي او انتظامی وړتیا ښودلو سره د ده پام ځان ته واړاوه. نادرشاه افشار په 1921 کال کې 19 کلن احمد خان ابدالي خپل امریکا بوټاکه او په یو شمیر جنگي سفرونو کې د هغه له ځیرکتیا او جنگي مهارتونو ډیر متاثر سو. هغه به ویل چې د احمد خان په شان بل ځیرک او نیک اخلاق سړی په ټول ایران او توران کې نه دی لیدلی. کله چې د 1921 کال په جون میاشت کې له مشهد 160 کیلومتر لري په فتح آباد قوچان کې نادرشاه د خپل یو شمېر درباریانو لخوا د شپې مهال ووژل سو، نو احمد خان ابدالي د خپل افغان او ازبک عسکرو په مرسته د هغه د کورنۍ غړي د یاغي لشکریانو له شورش څخه وژغورل. له دې وروسته احمد خان او نور افغانان له خراسان کندهار ته راستانه سول چې ځان ته خپل پادشاهي جوړ کړي. په امریکا کې میشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وای چې که هر څومره 15000 کاله مخ او شاته ولاړ سو، تر احمد شاه بابا لوی او ستر افغان چې د اوسنی افغانستان وجود یې له نامه سره تړلې دی نسو موندلای.
احمد شاه بابا سره لاغه چې د ایران ډیر زیاتې برخې لاندې کړې وې، سره لاغه چې د دیجی سلطنت یې لاندې کړی و، سره لاغه چې د مرهټیانو قدرت یې مات هور کړی و، مګر خپل پایتخت کې نه په لاهور، نه په ډیلی او نه هم په اصفهان یا د ایران په کوم بل ښار کې وټاکي، بلکې په خپل په کندهار کې د افغانستان اساس کښېښوي او داسې اساس کښېښوي چې هغه تر نن ورځې پورې هغه افغانستان البته د احمد شاه بابا په حدود نه، بلکې د یو واحد هیواد په حیث باندې تر اوسه پورې موجود دی. موږ د احمد شاه بابا د ټولو کارنامو، د ټولو جنرالیو، د ټولو ادبیاتو، د ټولو علمي پوهې تر څنګ د ده اساسي افتخار همدغه ځای بولو.
عبدالباری جهانی زیاتوي چې د افغانانو د تاریخ لمن له جنرالانو، قهرمانانو او سیاستوالو څخه ډکه ده، خو تر احمد شاه بابا وړاندې د افغانانو په خپل ټاټوبي کې د افغانانو د امپراتورۍ د ایجادولو فکر او عملی ابتکار چا نه دی کړی.
په دې کې شک نشته چې پښتنو له احمد شاه بابا څخه مخکې ډیر لوی لوی او قوي شاهان درلودلي دي، د ډیر لوی اصلاحاتو، د ډیر لوی اقتصادي پروګرامونو، د ډیر لوی فرهنګي پروګرامونو افتخارات لري. مثلا په هندوستان کې سلطان بهلول لودي، سلطان ابراهیم لودي، سلطان سکندر لودي، شیرشاه سوري، اسلام شاه سوري او دغه ډول نور پښتانه مقتدرین او واکمنان. مګر خبره په دې کې ده چې د هغو ټولو سلطانانو افتخارات په هندوستان پورې اړه لري او هغوی د پښتنو د سیمې یا د اوسني افغانستان لپاره کوم مفید او ګټور کار نه دی کړی.
جهانی زیاتوی چې احمد شاه بابا هم د توري سړی او هم د قلم. نوموړی زیاتوی هغه کې یو خوا جنرالی ته توجه کړې و، نو بل خوا علم او ادب، قومي اختلافاتو، کانالایزیشن او شار جوړول ته هم توجه کړې و او په هر برخه کې اقدام هم کړی و. احمد شاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړه او عسکري، اداري، علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه یې رامنځته کړه. بلخوا د ده په عصر کې یو شمیر ویالې او کاریزونه هم وکشل سول. د کندهار اوسنی ښار او د خپل سلطنت پایتخت یې پر نوې نقشه جوړ کړ چې د نادرشاه لخوا وران سوی و. پر دې سربیره د خپلې پادشاهۍ یو شمیر نور ښارونه هم جوړ کړل. احمد شاه بابا له خپلې خاورې او وطن سره ډېره زیاته مینه لرل. بلخوا هغه غوښتل چې د نورو لویو سیمو له تخت نیولو وروسته هلته پاته نه سي، بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون کړي. د نه غوښتل چې د پښتنو د نور پاچاهانو کورنیو لکه غلجي، لودي، سوري او نور پشان په هند کې ورک سي. هغه پوهېدی چې د ده د پاچاهۍ د واک چینه افغان خاوره او افغان ولس دی. له همدې امله نوموړی نن هم په خپلو خلکو کې له معنوي پلوه ژوندی پاته دی او افغان ولس د بابا لقب ورکړی دی. احمد شاه بابا په 50 کلنۍ کې د 1902 کال د جون پر درېمه د کندهار د سلیمان یا توبې غرونو په لمن کې د سرطان ناروغي له امله سا ورکړه او له وصیت سره سم د کندهار ښار په مرکز کې خاور ته وسپارل سو چې پر مزار یې ولوی ګمبد جوړ سوی ده.
احمد شاه اعظمی و چې د احمد شاه بابا د 251 تلین په اړه ځانګړی رپورټ وړاندې کوو. او سم تاسو ته د مشال رادیو 19 خبرونه نوې نړۍ وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه ګل آیاز دی.
نوې نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
د خبرونه کې بعد انجونو او میرمنو ټولنیزي، اقتصادي او تعلیمی ستونزې وسېړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د مندلو هڅه وکړو.
نمشال ریډیو اوریدونکو ستړي مشي پروگرام نوی نړۍ کې ز اسما ګل ستاسو سره يم. نن خبرونه به مونږ په ډیرا جوړو چې په میراث یا جایداد کې زنانو ته اکثر برخولې نه ورکول کیږي او په ځینو کې سونه کې زنانه خپل برخولې بخي او چې کومې خزې په جایداد کې خپل برخه تر لاسه کوي نو کوم ستونزو سره مخ کیږي. دا او نور موضوعات را سره اوسېږي.
زما پلار وپات شوی دی، مال په خپل جون باندې سره نکړه او زوس د خپل رونو نه جیدات کیسه غواړم.
دا د کوزدر اوسیدونکې دیرش کلنه ګلمینه ده چې د خپل 15 بچو خرص خوراک پوره کولو لپاره په پیسو جامې ګنډي. سمو د وړاندې د ګلمینې خاون په یو ټریفکی پیخه کې په خپل مازور شو او د مهنت مزدورې جوګه پاتې نشو. په داسې حال کې چې ګلمینه خپل کور کې د ونی سوري لاندې ناسته وو جامې ګنډلې، مشال ریډیو ته ویل چې رونه یې ورته په اختر شوقدر کې برخور کړي خو د پلار په جایداد کې حصے ورکولو ته تیار نه دي.
زما رونه نه مني، زه ګنډل کوم، په ګنډلو باندې د خپلو ماشومانو ضرورت پوره کوم. زه وایم چې ماته خپل رونه خپل حق مال را کی نه، زه په کور کې وړو کې شان کاروبار، وړو کې شان دکان سو کما چې زما د کور مالی حالت ټیک شي. په دې وجه باندې زه پر رونه هپکی گما ډېر زیاته رونه پمانه هپکیږي. زما د مزور هاون تم نه ګوري، زما د وړو ماشومانو تم نه ګوري، زما مجبوری ده. ډیر کوشش مې وکړ چې مال جیدات کی سره کی نزوس عدالت ته زم بیا م زیارې گما ما اسنه چې زما دارونه مونه ولی نور څه داس مسله جوړ نشي.
د ګلمینه برعکس مریم بیبي بیا وای چې د پلار په جیدات کې برخه یې شری او قانوني حق دی. د نوخار اوسیدونکې 20 وخت کلنه مریم بیبي چې د تنور په غاړه ولاړه وه او روټۍ پخولې، مشال ریډیو ته وی چې د خاوند د مرګ وروسته یې سرګنې اغې او سلور وانه زامنو ته په جیداد کې د برخې ورکولو نه انکار وکړو خو اغې همت وکړو او د سرګنې خلاف عدالت کې کیس جمع کړو. د کومې فیصله چې د اغې په حق کې راغله
خرګنه چې کومه ده هغه به په ما باندې ډېر سخت تیرولې زما دلته بیا وسم نه کېدو چې ما خپل بچو له بیل کور غستې وي د هغه په وجه باندې ما بیا غوې نه خپل خاوني سمته وغوښتم چې دغه حق چې کوم دی هغه ماته ملو شي ما ډېر کوشش وکړم چې دوی مال په قلاره باندې راکې خو دوی مال په قلاره باندې مرانه کو ما ورته ویم زه به عدالت ته وزم زه بس تاسو نه عدالت کې به در نه زه خپل ایسو غواړم دا خو زما د خاوند زما د وړو ایسه ده نو هغوی چې کوم دی نو بس بیا به مال دمکیانې راکولې آیا که ته بهر ووتې تا عدالت ته ووتې نو بیا ستا بچی چې کوم دی دا به مونږ تخته وو او تا به مونږ داسې پاتې کوو هر قسمه دمکیانې به راله راکولې نو زه بیا ووتم لاړم د عدالت ته خو یرېدم خو ډېره خو بیا مې زړه مې غټ کړو ځان له بس لاړم ووتم داسې خو بیا اسم نه کېږي واړه ماشومان هغوی ته به مې کتل شکر الحمدلله زه به خوشحاله وم چې زما په حق کې وشو دا فیصله ښه ژوند مو تیریږي او خپلو ماشومانو سره بس یمه ناسته یمه
امریکای د نړیوالو مرستو پروګرام د یو ایس ایډ د سوري لاندې د ډیموګرافیک او روغتیا پروګرام چې په نړۍ کې د آبادی، صحت او بیماری په حق لا کره معلومات ټولوي او بیا یې خپروي د کال 2019 او 2018 په یوې سروي کې وایي چې په ټول پاکستان کې 99% ښځو ته په ځمکه یا کور کې برخه نه ده ورکړل شوې او یوازې 1% زنانه داسې دي چې په میراث کې ورته شاړه ځمکه یا د کور جوړولو لپاره ځمکه ورکړل شوې ده عشرت په یو غیر سرکاري سکول کې استاد ده او د دریو لوریانو مورم ده وای چې خاوني مستقل روزګار نه لري نو ځکه د بچو او خرڅ خوراک کې مرستې لپاره نجی سکول کې استاذي کوي او دا چې پلرګنۍ وس لري خو نه غواړي چې هغوی ته لاس ونیسي مشال ریډیو ته وپوښتل چې پلرګنۍ شتمنه ده نو ولې د هغې نه په جایداد کې خپله حصه نه اخلي نو په جواب کې نوموړي وویل چې پلار یې مشرانو خویندو ته په جایداد کې برخه نه ده ورکړې او د پلار د مرګ نه پسې رونه هم په دې حق کې نه دي چې خویندو له میراث کې برخه ورکړي عشرت سیاتوی چې اکثر ورته د خاون او سخرګنۍ لخوا پیغورونه هم ورکړل کېږي خو له دې ویرې چې رونه تې پردي نه شي د هغوی مخکې د خپلې برخې په اړه هیڅ نه وایي
یو ورځ ما د دې خبرې ذکر کړی مخپل ورور ته هغه وایي چې تاسو په حصه باندې کوئ څه څه به کوئ تاسو په خپلو کورونو کې ښه آباد یې پلان مې وفات شوی دی نو موږ وایي چې هسې خفګان ته جوړ نه شي او بل لا چې یو بل به راته ډېر زیات وي چې خپله حصه ته وغواړئ خپل حق ته پوسو کوي خو موږ وایي نه خفګان ته جوړېږي ولې رونې دي د زړه بداوالی پرې راتلو او موږ وایي چې هغه خفه نه شي خپل منځ کې چرته اوران نه شي زموږ د دمیز ورک نه کي موږ په کور بند نه کي بس په دې وجه باندې موږ هغوی ته هیڅ ذکر ونه کړو
کې که یو اړخته ځینې پلرونه او لونه خپلې خویندې او لونه په جایداد کې حصهدارې نه ګڼي نو بل خوا داسې رونه هم شته چې د تعلیم او پوهې له وجې د خپل کور د زنانو نه یوازې د ژوند په هر میدان کې ملاتړ کوي بلکې په جایداد کې خپلو لوریانو او خویندو له د شریعت او قانون مطابق برخه هم ورکوي د ملکڼو سیدونکې امادلی مشال ریډیو ته وویل چې کوم مقام شریعت او قانون زنانو له ورکړی نو د هغې تر مخه نه دي پکار چې جایز حق ته وتروړل شي د یو نارینه پرنګ زنانه هم د ژوند ضرورتونه لري ځکه یې خویندو له میراث کې برخه ورکول خپل فرض ګڼل
زه په دې نه پوهېږم چې یو رور له حصه ورکوي ښه په خوشحاله باندې خو یو خور له ولې نه ورکوي ځکه چې بچی خو دا دواړه د هغې یو مور او پلار بچی وي که نه دویمه خبره دا ده کله چې د وراثت خبره راشي نو د رور دا موقف وي چې زه خور له ځکه حصه نه ورکوم چې زما دا خور د پردي کور ښځه ده کوم حصه چې مونږ دې له ورکو نو دا به پردي کور ته ځي نو دا هم زما په خیال ډېره مضحکه خیز خبره په دې وجه ده چې کله رونه د یو بل نه بیل شي یا په بیلو کورونو کې اوسیږي نو بیا خورور غرور ته دا خبره نه کوي چې دا حصہ بل کور ته ځي هغه ول خپه خوشاله باندې ور کوي خو چې کله خور ته خبره راشي نو خور ل نه ور کوي او د دې خبرو وجود به صرف ام په اغه کیس کې ختمي چې کله مونږ په دې خبرو په خپل خپي کیدو او عملی طور د دې الټه لاړ شو دا خبره به په خپل ختم شي
د پاکستان د اساسي قانون د درشتمې مادې تر مخه د هیواد د ننه نارینه او زنانو ته د جایداد حق یا د جایداد ساتلو حق ورکړل کیږي د قانون دی آرټیکل ته پاکستان کې د زنانو د میراث د حقوقو د تحفظ قانوني حمایت تر لاسه دی چې شروع یې په کال 1940 کې د ښځو د ملکیت قانون او برتانوي راج لاندې په 1961 کې د مسلمانانو د ودونو اکټ نشوې ده. دینی علم مولانا تکریم احمد وائی چې په ذهنی او جسمانی توګا صحت مند تن که هغه د هر مذهب یا قومیت سره تعلق لري د قانون مطابق خپل جایداد وارثانو ته د منتقل کولو پابند دی. او دا چې پاکستان کې په میراث کې حصہ داری د مذهب سره تړل شوې ده. مشال ریډیو ته وپوښتل چې زنانو له میراث کې د برخې په حق لا د شریعت څه حکم دی. نو په جواب کې مولانا احمد تکریم اویل چې د میراث تقسیم د وفات شوی تن سره په قربت انحصار کوي او په کار دي چې د شریعت ټاکلې شوی حدونو کې میراث حقدارانو له ورکړل شي.
الله جل جلاله چې څنګه یو سړی له حق ورکړی دی داسې یو حق خود له مرکو څنګه په سورت نساء کې په 14 نمبر آیات په 12 نمبر رکوع کې الله جل جلاله فرمایي لذکر مثل حظ الانثیین، یعنی چې څنګه یو ورته یو سړی ته ویسه ملاویږي برابر هغه سبا په دوه خوندو باندې تقسیمیږي. او بیا فرمایي چې اسلام کې د دې دومره اهمیت دی چې کوم سړی خور لور دا وراثت نه د حق نه محرومایي نو دا سړی د ګناه کبیرې مرتکب شو. او تر څو پورې چې یو د خپل خور لیتنی ورکړي او د پلار د مال نه دی نه پخلی نو دا نه پخستل د دې لپاره حرام ده.
پاکستان کې د زنانو د حقوقو د خوندیتوب قوانين وخت په وخت پاس شوي دي چې پکې اورډیننس 1968 د مغربي پاکستان مسلم شخصي قانون شریعت اپلیکیشن کال 1928 او د زنانو په ضد د کاروایانو د مخنیوي قانون کال 2011 شامل دي. د میرمنو د حقونو د پاره کارکونکو شاد بیگم نه مشال ریډیو او پختل چې دا ولی زنانه په عمومي توګه میراث کې خپل حق بخي نارینه ولی داسې نه کوي. نو په جواب کې نوموړی اویل چې ټولنه کې او بیا په خصوصي توګه په قبایلی سیمو کې خزولا دومره تعلیم او پوها نه د ورکړل شوی چې جایداد کې خپل برخه اوغواړي او دا چې رسم او رواج لوجې اکثر نارینه خپل جایدادم خپل ولکه کې ساتل غواړي. نو دغه وجه ده چې زنانه د میراث د حق نه محرومه ساتل کیږي.
اکثر د خجو حوالی سے کل خبر راشی داغو په حقوقو کې شرعی چې کم ذمہ دارین دی اغه ته نه ګوري او کلتوري چې خلکو کمی رویی د اغه په بنیاد باندې خزی د ډیرو حقوقو محرومه کوي او هغه حقوقو کې یو بنیادی حق چې کم دی هغه د جایداد هیڅ نه ورکول دي. ضرور او د پلار او د بچو په آمدن باندې دغه انحصاری په دې وجه باندې دغه د ژوند نور چې کم امور دي هغه باندې هم هغه اثر انداز کیږي او هغه بیا مطلب ظاهر د بیا هغه په هر خبره کې هغه چې کم دی هغه د هغه فیصلو ته محتاج دي. دی لیول ته دغه هغه اعتماد نقصان رسولی چې هغه اکثر په خپل جایداد کې امن هغه حصہ ما کې چې ومات نه د پکار نقصانات به دای چې مودا هم ګورو چې په معاشره کې چونکی د ترخه غری ام یو سلسله پاتې شوی دی یا د سینور سي عوامل دي چې په هغه زموږ زیاتره زنانه یا کونډي شي ودونه ونی شي یا بیروزګار پاتې شي هغه دوران کې داخذ معاشي حالت ډیر کمزورې دي. موږ اکثر ګورو چې کوم زنانه لګي پیسې کېږي یا دغه په من کوم جایداد هغه د نور خصو په نسبت باندې په هغه کې اعتماد ډیر زیات دی. د جایداد نه حق بردار کېدل د خزي د خپل ځان سره زیاتې دي.
د صوبائی محتسب اداره په خیبر پختونخوا کې په کال 2019 کې جوړه شوې ده کوم چې د زنانو د جایداد ته تنازع د حل او خراسانی د مخنیوي په اړه کار کوي. د دې دفتر لخوا ترلاسه شوی شمیرو تر مخه د زنانو په وراثت کې د حق لپاره په کال 2020 کې 90 کیسونه ریپورت شوی دي چې پکې یو د زمشو ضلعو دی. دغه رنگ په کال 2020 کې 221 کیسونو کې سلور د زمشوي زلو نه ریپورت شوې دي. په کال 2020 کې په 519 کې 11 کیسونه د زمشوي زلو نه جمع شوې دي او په روان کال کې تر دې دمه په 200 کې 15 کیسونه د خیبر پختونخوا د زمشوي زلو نه د زنانو لخوا د صوبایي محتسب دفتر کې جمع کړې شوې دي. د زنانو لخوا د صوبایي محتسب په دفتر کې د جمع کړی شو درخواستونو په اړه په دغه دفتر کې کارکونکو قانوني مرستیالي نزهت تسکین مشال ریډیو ته وویل چې د کال 2019 د وراثت په قانون کې د زنانو جایداد کې د ملکیت حق خوندي کړی شوی دی او هم د دې قانون لاندې د صوبایي محتسب اداره د زنانو د جایداد شخړې هواروي.
2019 کې نوې لار رالو جائیداد والا دې چې دې کم خرچ چې دې هغه تا د خپل وراثت کې حق مہر کې یا چې کم ترګوران دې هغه سره چې دې کې سنوي یا چرور نوي او پیند د مګان اترګان چې دې دې حصہ نه ورکې نو دې خپل حق د پاره دلته متصف کې درخواست ورکول شي دې لاندې چې بیا ډیپټي کمشنر نه میډم رپورٹ راغواړي بیا متصف چې دې رپورٹ راشي ریوینیو والا پوزیشن والا بیا هغه باندې چې دې کیسز ڈیسائیڈ کړي کم خرچ خپل ځان د پاره وکیل نشي نسلے او وکیل ضرورت هم نوی درخواست نشي لیکلے کې سونو باندې نه کوئی دي نو موږ لیگل هیلپ ډیسک دی اغي باندې کې نو لایرز موجود دي او اغي اغي تا درخواست لیکلو کې د کیس حواله سره کوم معلومات اغي فراهم کړي ایمیل هم کوي خلک موږ ته واتس اپ هم کوي او بهر نام چې دی اوورسیز پاکستانی فیمل چې کوم دي اغي جائیداد ته کوم حواله سره رابطه کوي او خپل کیسونه رجسٹر کوي مو سره
د زنانو د وراثت د خوندیتوب ترمیمي قانون کال 2023 تر مخه د خصو د میراث حق په زور دوکا یا په غیر قانوني طریقو اونت روړل شي او کچري یوي زنانه سره داسي اوشي نو د خصو په ذات کړهنو د مخنیوي کال 2021 ته قانون لاندې د زنانو د جائیداد د ملکیت نه د انکار کولو سزا لس کاله کېد چې د 15 کالو نه به کم نوي او یا لس لکه روپې جرمانه ده سره د نن خبرونه سر ترسي اجازه غواړو د الله پامان
تاسو مشال ریډیو ته ورجست د مشال ریډیو نوې خبرونه نوې نړۍ مو اوریدل اسما ګل څخه